رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. نن چهارشنبه ده د 1993 کال د حمل د میشت اومده چې د 2019 کال د مارچ د میشت او وشتمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لندیسته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په حق له د عمران خان خبرې په مطبوعاتو کې غلطي تعبیر شوې دي. د ایران جمهور رئیس د هیواد په شمال کې سیلاب ځپلې سیمې وکتلې او په مالی کې یو حکومتي چارواکی ویلي دي چې د وسلوالو په برید کې 150 تنه وژل شوي دي.
د افغانستان سیاسي مبصرین وایي چې طالبانو پاکستان ته د افغانستان په چارو کې د نظر ورکولو جرأت ورکړی.
چې طالبانو پاکستان ته ډېره غاړه ښودل، پاکستان ته دا جرأت ورکړی چې د ټولو ډیپلوماتیکو نورمونو خلاف د افغانستان په مسایلو کې خبرې وکړي.
په کندوز کې دهقانان خوشاله دي چې بارانونه وسول او د فصلونو حاصلات به یې هم زیات وي.
موږ ښه حاصلات له دې بادامونه او له هرې میوې نه موږ ښه حاصلات اخلو.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد جګړه څلور کلن اسوله. خو اوس به د دې سات خبرونه نوشابه آشنا او عاشق الله رحیمزی تاسو وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په حق له د عمران خان څرګندونې په مطبوعاتو کې ناسمې تعبیر شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي دي چې د موقت حکومت په اړه د عمران خان څرګندونې د پاکستان په تړاو وي او وایي دغو څرګندونو باید د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې تعبیر وانخیستل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رپورټونو ته په غبرګون کې ویلي دي چې د پاکستان صدر اعظم د سیاسي پخلاینې د روانو هڅو لپاره د اسانتیاوو د رامنځته کولو په برخه کې شخصا لیوالتیا ښودلې او دا نه باید د پاکستان مخلصانه هڅې تر پوښتنې لاندې راولي او د دغه بهیر په اساس پړاو کې ورڅخه ناسم تعبیر ونخستل شي.
د افغانستان بیا پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو افغانستان او اروپا ته شپږم سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویل شوي دي چې د نوموړي سفر د یاد میاشتې پر 15مه پیل شوی چې د اپریل د میاشتې تر 10مې نیټې پورې به دوام وکړي. بیان وایي چې ښاغلی خلیلزاد به د خپل سفر په ترڅ کې افغانستان، برتانیې، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر تلل شي. امریکا وایي دا د افغان سولې په بهیر کې د اسانتیا رامنځته کولو په برخه کې د روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په بین الافغاني خبرو کې د ټولو افغانانو شاملول دي.
فیفا یا د افغانستان د خپلواکو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د تړلي پارلمان او د ریاست او د جمهوری ریاست د وخت لمخې کمپاینونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې بنسټ په باور د افغانستان د ملي شورا تړل کېدل په هیواد کې د تقنینی خلا په معنا ده. د فیفا یو غړی نعیم اصغری امریکا غاک ته په دې حق لا داسې وویل
کی کمپانای قبل از وخت دو نقطه غیر قانونی، یکی خو منفی است کی نه تنها دو طرف با هم مواجه می سازه و در این وضعیت کشور مردم افغانستان خدشدار.
فیفا د انتخاباتو د کمیسیونونه هم وغوښتل چې د موجودو قوانینو په نظر کې نیولو سره او په پارلماني انتخاباتو کې د عدالت تامین په لپاره دی د انتخاباتو د نتایجو په اعلان سره دی د نوي پارلمان د پرانستلو زمینه برابره کړي.
د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې د افغانو بهرنیو ځواکونو ځمکنیو او هوایي عملیاتو 19 وسلوال او د هغوی د کورنیو غړي وژلي دي. د اچین ولسوالۍ سیمه ییزو مقاماتو امریکا غاک ته وویل چې دغه هوایی او ځمکني بریدونه تیره شپه او نن ورځ شوي دي. نوموړی وایي چې په وژل شوو کې د داعش ډلې ځینې قمندانان او د داعش ډلې د کورنیو ښځینه غړي او ماشومان هم شامل دي. یوې حکومتي سرچینې امریکا غاک ته ویلي چې د اچین په باندر کې نن سار بهرنیو ځواکونو لخوا هوایی بریدونه شوي چې د نصرت باجوړي په نوم د داعش مهم قمندان پکې وژل شوی دی.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د هیواد په شمال کې په سیلابونو کې ځپل شوی سیمې وکتلې او د زیانمن شوو کورنیو سره یې د مرستو ژمنه وکړله. په ټول ایران کې سیلابونو چې دغه هیواد د چارواکو په وینا په تاریخ کې ساری نشته، شپږویشت کسان ووژل او سلګونه نور یې ژوبل کړل. ډیر ورانۍ د ګلستان په ولایت کې شوی دی. د خلکو د پراخو مظاهرونو وروسته د ګلستان والی چې د هیواد نه بهر و د خپلې دندې نه برطرف شه.
د هند صدر اعظم ویلي دي چې هیواد یې د سپوږمکۍ یا ساتلایت ضد میزایل په کامیابۍ سره ازمویلي او دغه عملیات د هند فضایي پروګرام په برخه کې یو لوی ګام ګڼلی دی. نارندرا مودی نن د هند خلکو ته په یو تلویزیوني خطاب کې وویل چې هندي ساینس پوهانو د ځمکې په مدار کې یوه سپوږمکۍ توغولې چې د ځمکې له اتموسفیر نه 300 کیلومتره پورته وه. دغه عملیاتو ته د شکتی یا ځواک نوم ورکړل شوی و او د لیو نومې سپوږمکۍ په 3 دقیقو کې وویشتل شوه. نارندرا مودی دغه عملیات د هند فضایي پروګرام کې یو پرمختګ وګڼه او زیاته کړه چې نن ورځ هندوستان د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې او چین په څیر د نړۍ یو فضایي قدرت ګڼل کیږي.
د برتانی د پارلمان غړي د اروپایي اتحاد نه د وتلو پر متبادلو لارو چارو باندې رایه چولو لپاره ځانونه چمتو کوي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د پارلمان غړي غواړي چې دوه ورځې مخکې د صدر اعظم تریزا می له ناکامۍ وروسته د اروپایي اتحاد نه د اوتو په سر روان بنبست او رکود پای ته ورسوي. د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت هغه موافقه رد کړې وه چې صدر اعظم می د اروپایي اتحاد د مشرانو سره په بروکسل کې د مذاکرات نه وروسته حاصله کړې وه. د ای پی خبري اژانس د رپورټ له مخې د پارلمان غړي به په 2 آپشنونو یا متبادلو لارو باندې غور کوي او ورنه غوښتل شوي دي چې د ټولو هغو لارو په باب مثبت رای ورکړي چې دوی په نظر د منلو وړي. کومې لارې آپشنونه چې د نننۍ رایګرۍ په نتیجه کې قبول شوې د دوشنبې په ورځ به دویم ځلي رایګري ورباندې وشي او هغه آپشن یا لاره به غوره وګڼل شي چې د پارلمان د غړو اکثریت یې معقوله او ګټوره ګڼي. د پارلمان ځینې غړي فکر کوي چې صدر اعظم تریسا می د روغې منلو ته چمتو نه ده، کوشش کوي چې ایجنډا له حکومت نه واخلي. صدر اعظم صرف همدومره ویلي دي چې د پارلمان په وروستۍ پرېکړه باندې به فکر وکړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه ته ادامه ورکوو. په مصر کې د حکومت سیاسي مخالفین د خلکو نه غواړي چې د اساسي قانون د تعدیل لپاره د رای نه ورکوي. که اساسي قانون بدل شي، اوسنی جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی به تر 2024 کال پورې د مصر جمهور رئیسی. نن په پایتخت قاهره کې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو په یو خبري کانفرانس کې د اساسي قانون د بدلولو هڅې وغندلې، خو په پارلمان کې بیا اکثریت د جمهور رئیس پلویان دي او د اساسي قانون د بدلولو لپاره د ټول پښتنې یا رفرندم پلوي کوي. تمه کیږي چې رفرندم به په راتلونکو څو اونیو کې وشي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوري. په لیتوانیا کې یوې محکمې د پخوانی شوروي اتحاد د وخت د دفاع وزیر د جنگي جرمونو په قضیه کې مجرم وګڼه او 10 کاله د بند سزا یې ورته ورکړه. د دفاع پخوانی وزیر دیمتری یازوف اوس 94 کلن دی او محکمې د هغه په غیابت کې دا پریکړه وکړله. د دفاع په دې پخوانی وزیر او 6 نورو چارواکو چې ټولو یې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې حکومتي مقامونه درلودل دا تور دی چې د لیتوانیا د خپلواکۍ په جګړې کې عام خلک وژلي دي او ټپي کړي دي.
په سعودي عربستان کې نن هغه میرمنې بیا محکمې ته حاضریږي چې د میرمنو د حقونو غږ پورته کړی. په دې میرمنو دا تور هم دی چې د بهرنیو هیوادونو د خبریالانو سره یې خبرې کړې دي. دغه میرمنې 10 میاشتې کېږي چې بندیانې دي او نن د چهارشنبې په ورځ په پایتخت ریاض کې محکمې ته حاضریږي. د میرمنو په سعودي عربستان کې د میرمنو د وضعیت په هکله د بهرنیو خبریالانو، ډیپلوماتانو او د بشري حقونو د ډلو سره خبرې کړې دي.
او وروستی خبر دا چې په مالی کې یو حکومتي چارواکي ویلي دي چې د وسلوالو په خونړي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 150 ته ورسېده. یو شمیر وسلوالو د شنبې په ورځ د مالی د مرکز په یو کلي کې په خلکو ډزې وکړلې او کورونه یې وسوځول. دا په مالی کې تر ټولو خونړی برید حسابېږي چې انګېزه یې قومي مسایل دي. چارواکي وایي په دې برید کې ولسي خلک په خپلو کورونو کې دننه وسوځول شول. وسلوال تښتېدلي دي او حکومتي چارواکي په دې تړاو د چا نیولو خبر نه ده ورکړی. ملګري ملتونه وایي په وژل شوو کسانو کې مېندوارې ښځې، ماشومان او زاړه خلک هم شامل دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. درنو اوریدن کو تاسو په مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې سولې او ثبات ته د افغانستان د رسېدو لار موقت حکومت نه بلکې ټاکنې دي. ښاغلی وایي چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د سولې د مذاکراتو په بهانه د افغانستان استقلالیت او د خلکو اراده تر پښو لاندې کړي. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان تر جنجالي څرګندونو وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د عمران خان له خبرې ناسمې تعبیر سوې. افغان حکومت د دې څرګندونو په غبرګون کې خپل سفیر کابل ته غوښتي او دا یې د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان لاسوهنه بللې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان د لومړي وزیر څرګندونو پراخ غبرګونونه پارولي. عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر به هغه وخت بریالی سي چې په دغه هیواد کې یو موقت حکومت رامنځته سي. افغان حکومت په اعتراض کې له اسلام آباد خپل سفیر کابل ته غوښتي او وایي چې دا د افغانستان د ملي حاکمیت سپکاوی دی. خو په افغانستان کې دننه هم ځینې سیاسي ډلې د ټاکنو د روڼتیا لپاره د موقت حکومت غوښتونکي دي.
جوزا د میاشتې له پیل سره سم د ملي والی حکومت یا د جمهوری ریاست نیټه پای ته رسیږي. له دې وروسته حکومت د دوام مشروعیت نه لري او زموږ وړاندیز دا دی چې د دې پر ځای چې د قدرت خلا رامنځته نه شي، خلک په تشویش کې نه شي او د ولس اعتماد نور هم یا بې اعتمادي نور هم پر حکومت باندې او د اوسنی وضعیت باندې ډیر نه شي، زموږ وړاندیز دا دی چې ژر تر ژره د یو سیاسي او ملي اجماع په وجود راشي.
که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د لومړي وزیر خبرې ناسمې تعبیر سوي، خو سیاسي شنونکي وایي چې پاکستان په دې کار سره غواړي چې د افغانانو ترمنځ د بې باورۍ فضا رامنځته کړي.
کله چې په افغانستان کې د نن بعض سیاسيونو د موقت ادارې غوښتنه وکړه، د دې ترڅنګ هغه فشارونه چې پر پاکستان باندې د نړیوالو لخوا په ځانګړي ډول د امریکا لخوا و او بیا د امریکا او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پاکستان چې کوم رول ولوبوي، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان بیا ځان ته جرأت ورکوي چې موږ ګواکې د افغانستان په مسایلو کې د پریکړې تصمیم لرو. او دا هغه څه دي زه فکر کوم، زه په دې باور یم چې طالبانو پاکستان ته ډېره غاړه ایښودل، د هغو پاکستان د لومړي وزیر سره هڅه کول لیدل، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان ته جرأت ورکړی چې د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو خلاف د افغانستان په مسایلو کې خبرې وکړي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د عمران خان څرګندونې نارغنده بللې. ښاغلی خلیلزاد تازه د افغان سولې د هڅو په لړ کې خپل شپږم سفر له برتانیې پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ځانګړي استازي به په کابل کې له افغان حکومت او نورو افغانانو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پر وضعیت وغږیږي او د یو پراخ بین الافغاني مذاکراتي ټیم د جوړېدو لپاره به هڅې وکړي.
امیدوار هستیم تا رسیدن به مرحله گفتگوی بین الافغانی این تلاش ها کماکان ادامه پیدا کنه تا ما شاهد ازی باشیم که دیالوگ بین الافغانی آغاز شوه و مسئله افغانستان از راه مذاکره و تفاهم بین الافغانی حل شود.
سیاسی شنون که وایی شغلی خلیزاد پدی حدث کدی چه در افغان سولی لپاره در طول توافق تر لاسه کدی.
افغانستان دولت هم ځکه چې ټولو هیوادونو سره اوس اړیکې لري، روابط لري، نو دا باید وساتل سي او دلته چې کوم نوی اداره یا نوی حکومت یا په هر شي باندې چې پرېکړه کیږي هغه کې باید ټول هیوادونه په جریان کې واوسي او د دوی حمایت او ملاتړ افغانستان ځان سره ولري.
په کابل کې د امریکا سفیر جان بس بیا ویلي چې له طالبانو سره د دوی خبرې د امریکایي ځواکونو او امریکا د بهرنۍ تګلارې په اړه دي. ښاغلی بس ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره روان مذاکرات په دې معنا نه دي چې ګواکې امریکا د افغان حکومت د ځایناستي د ټاکلو هلې ځلې کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو په مړینه کې کموالی راغلی دی، خو لا هم په یوه کال کې په هرو 100 زیږیدو کې نږدې 200 میندې مړې کیږي. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله مایار امریکا غږ ته وویل چې په 2003 کال کې په هرو 100 ژوندۍ ولادتونو کې 1400 میندې مړې کېدې، خو دا مهال په هرو 100 ولادتونو کې شاوخوا 200 میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه وزارت وایي چې د روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو په شمیره کې زیاتوالی د زیږونونو ترمنځ واټن راوستل، د امیدوارې پر وخت مناسبه تغذیه او په واړه سن کې ودونه نه کول هغه عوامل دي چې په تیرو شپاړسو کلونو کې د زیږون پر مهال د ښځو په مړینه کې کموالی راوستی دی.
یو لک یا سل زره ولادتو کې شپاړس سوه تلفېدلې خویندې یا ناشیدې ولادت دغې نه اختلاطاتو نه دغه و. بیا د 2010 کې د 228 په هر سل زرو کې شوې چې اوس له نیکه مرغه د هغې نه هم ټیټ ده، 200 شاوخوا کې ده تقریبا.
خاغلی مایار وویل چې اوس وخت کې 15% زیږونونه د قابل و یا صحي کارکوونکو په موجودیت کې ترسره کیږي. هغه همدارنګه وویل چې که څه هم د زیږون پر مهال د میندې د مړینې شمیرې د اندېښنې وړ دي او په دغه برخه کې باید ډیر کار وشي، خو زیاتوي چې څه باندې 4000 قابلې په ټول افغانستان کې کار کوي او دغه ستونزه سناسه مهار شوې ده. بل لور ته د نسایي ولادي ډاکټرانو ټولنې د چهارشنبې په ورځ د ولادت پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کموالي لپاره ژمنې په نوم یوه ناسته کې وویل چې که څه هم په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په شمیرو کې د پخوا په پرتله کموالی راغلی دی، خو لا هم دغه هیواد د ښځو د حاملګۍ او زیږون لپاره یو خطرناکه هیواد دی. دغه ټولنه وایي چې په افغانستان کې 40% ښځې د امیدوارۍ یا حمل پر مهال صحي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. نامناسبه تغذیه په زیږونونو کې د واټن نه مراتول او د روغتیایي مرکزونو لرېوالی هم نورې ستونزې دي چې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. د دغه ټولنې مشره ډاکټره شفیقه برېښنا بابک وایي چې د زیږون پر مهال د میندو مړینه یو ستر کړکېچ دی چې د حل لپاره یې د عامې روغتیا وزارت سربیره باید نور سکتوري وزارتونه هم پکې برخه واخلي.
دلته نور سکتورونه هم زی دخل دي، لکه د اطلاعات او کلتور وزارت چې دوی کوي سي خلکو ته دا پوهاوی ورکي چې د امیدواری په وخت کې او د ولادت په وخت کې او د ولادت نه وروسته هغه فکتورونه چې د مړینې سبب ګرځي دا خلکو ته وروښي، وروی پیژني، تر هغه چې کورنۍ میندې پلرونه او نور ټول هغه کسان چې صلاحیت لري په کورنۍ کې په اجتماع کې دوی خبر سي او د میندو د صحت په خاطر مبارزه وکي یا کار وکي یا دا زمینه مساعده کې چې دوی په موقع صحي تحصیلاتو ته لاړ سي اولته معالجه او تداوی وسي.
دغه ټولنه د عامې روغتیا وزارت له شمیرو سره په ډیر تفاوت کې وایي چې د زیږون پر وخت د میندو د مړینې کچه ډیره ده او په کال کې په هرو 100 زیږونونو کې 625 میندې خپل ژوند بایلي. بل خوا د افغانستان لومړۍ میرمنې بیبي ګل رولا غنی هم په همدې ناسته کې وویل چې د زیږون ترمنځ د واټن نه مراتول په واړه سن کې ودونه، ناسمه تغذیه او د ښځینه ډاکټرانو کموالی د دې لامل شوی چې امیدواری او ولادت د افغان ښځو لپاره خطرناک شي. دا وایي څېړنو ښودلې چې کورنیو ته په دې اړه سمه مشوره ورکول چې امیدوارو میندو څخه سمه پالنه وکړي، د امیدوارۍ ولادت پر مهال روغتیایي مرکز ته بوزي د میندو او ماشومانو د مړینې په کموالو کې ښه اغېز لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې دا مهال څه باندې 3000 روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو لا هم په عمومي ډول خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ناروغ او روغتیایي مرکز ترمنځ د نیم ساعت فاصلې په موجودیت کې د خلکو لاسرسی 50% او د 2 ساعتونو په فاصله کې بیا دغه لاسرسی 90% ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت دغه راز وایي چې د فاملي پلاننګ یا د کورنۍ د تنظیم موضوع لا هم په افغان کورنیو کې نه ده حل شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کلیوالي اقتصاد د انکشاف د ملي پروګرام د اړیکو د مسؤل عبدالوفي نایب زی سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځو.
محترم نائب زی صاحب، که د کلیوالي اتحادیو د پس انداز او پور اخیستلو پروګرام په اړه راته اوس ووایاست.
دغه پروګرام مخکې د افغانستان د کلیوالي صنعتونو د پرمختیا پروګرام په نوم چې په 2010 کې تل شوی او د بانک جهاني لخوا چې تطبیقونکي وزارت مشاهده ده. دغه پروګرام په لومړي کې په 15 ولایتونو کې وخان، هرات او مزار او بلخ او پروان، بامیان او ننګرهار. د خپل وکلن اتکلن فعالیت څخه وروسته د برنامه چې موثره تمامه شو، بانک جهاني سره د 2013 کال د 100 ملیون ډالر نور ژمنه وکړه او قرارداد یې سره لاس کړ. په دې پروګرام کې چې موږ اول تولیدي ګروپونه جوړو، دغه تولیدي ګروپونه د لپاره خپل معیار دی په افغانستان اخر کې په کوچنی او منځنی متشبث یا سیمه باندې بدلېږي، دا په خپل باندې نور مخ ته ځي او یعنی د سیمه سره کوم ډول چې یو کار شروع کړ او ستاسو د فنور کارګر دي، یعنی نتیجه دا ده چې د کوچنی کاروبار باندې بدلېږي.
دا کورنۍ څنګه تاسو غواړئ کوي؟
ها، دا خو دې د وزارت احیاء او انکشاف دهات چې دې لپاره خپل ځانګړي پالیسی لري چې موږ کلیوالي شوراګانې لرو چې د ولسی تړون د پروګرام په همکارۍ باندې کلیوالي شوراګانې ته خلک مشخص شوي دي، او زموږ د دې ترڅنګ موږ له سروې ټیمونو لرو چې راپیرو واتنهشت کې د سروې ټیمونو د کورنۍ مشخص کړي د دې لپاره ځانګړي معیارونه او هغه تاریخ مشخص کړي.
د دې پروګرام لاري په کومو برخو کې د خلکو سره مرسته کوي؟
دا زیاتره چې دا کلیوالي مېرمنو کې دا او کلیوالي مېرمنو کې دا د لاسنیو په برخه کې چې کم خلک مهارتونه لري هغه
د لاسي صنایعو تولیداتو په برخه کې یو لوی ستونزه د بازار موندنې مسله ده. تاسو د بازار موندنې په برخه کې تر اوسه څه کړی دي؟
تاسو په ورچ دي د سولوشن د لمن داسنه د پروګرام په لاره چوری دي. د دې هدف او یوازنه موخه چې دغه تولیدات د پاره په ملي کچه باندې بازار موندنه وشي او هم په نړیواله کچه باندې، یعنی موږ نه تر هدا سره چې دغه بلې وځو مرسته کوو د خپل تولید کې، د دې هم هم موږ سره د دې مارکیټ سره وصل کړو. یعنی موږ د دې پروګرام تجربه داسې دي چې هغه کسان چې موږ د اتحادیو کې هغه زموږ متشبثین دي، هغه سره موږ خپل تشکیل باندې کړی دی، خو مستقلو خپلواک ډول باندې هغه خپل کاروبارونو ته دوام ورکوي. نو په کل کې یو معنی مشګای درته د تولیداتو د اړیکو د جوړولو لپاره او د خصلو لپاره د خپل مصرف هم شو. موږ ځینې تفاهم نامې د ځینو وزارتونو سره هم امضا کړی دي چې مثلا د وزارت تجارت شو یا د مرمنو د سوداګرۍ او صنایعو خونه شو، موږ ورسره د ایموی تفاهم نامه لرو یا د صنایعو خونه د موږ ورسره په پام کې لرو تفاهم نامې لاسلیک کوو، تر څو همدغه ستونزه چې کلیوال خپل تولید لري، تولید یې هغه نړیوال معیار میچ کیږي او خو بازار ورته نشته دی. نو ان شاء الله دغه تفاهم نامو په پایله کې په ډاډ سره وایي چې د دې لپاره په نتنه په ملي کچه بل نړیواله کچه بازارونه مهیا شي.
د مرکینه مننه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د هم نړیوال رپورټونه. د کانګرس دیموکرات غړو د سې شنبې په ورځ د رابرټ مولر په مشرۍ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون د بشپړ راپور خبرېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي امریکایان د دې مستحق دي چې د راپور په جزئیاتو خبر سي. په دې اړه به نور جزئیات زموږ د همکار سمیع الله جلال څخه واوري.
د مولر د راپور نتیجه اوس خبره شوې، خو یوازې په لنډه توګه جمهور غوښتونکي وایي لوی څارنوال ویلیام بار باید د بشپړ راپور لخبرېدو مخکې په احتیاط عمل وکړي.
throwing innocent people under the bus
فکر کوم چې په یو وار د نیمه محرمو اسناد خپرول سم کار نه دی.
خو دیموکراتان وایي د بشپړ راپور لخبرېدو پرته دا ناممکن ده چې آگاهانه پریکړه وشي.
I don't need attorney
زما د لوی څارنوال ویلیام بار لخوا د راپور تفسیر په کار نه دی. زه خپل راپور غواړم. د دې موضوع په اړه زموږ یوازنی ټینګار شفافیت دی. راپور خپور کړئ او وروسته نتیجګری تراشئ.
د استازو د مجلس د شپږو کمیټو مشرانو چې د دیموکراتانو لخوا کنټرول کیږي په رسمي ډول له ویلیام بار څخه غوښتي چې د اپریل تر 2 مینیټې پورې راپور ور وسپري، خو کله نو موري دا کارونه کړي د مجلس قضایي کمیټه به بل اقدام وکړي.
د یوې کمیټې په صفت موږ د احضار قدرت لرو. زه د ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون په مقرراتو کې داسې ځانګړي څه نه وینم چې لوی څارنوال د بشپړ راپور له خپرولو منع کړي. موږ په دې اړه په مجلس کې 420 د صفر په مقابل کې رائے لرو.
جمهور رئیس ترامپ د مولر د راپور هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره د مؤاخذه کېدو په اړه د یو شمېر دیموکراتانو بحثونه پای ته ورسېدل.
فکر نه کوم دوی د مؤاخذه کېدو په اړه بحث کوي. موږ د بل هر وخت په نسبت غوره اقتصاد لرو. هیواد مو په ډېر سم لوري روان دی. هغوی او نورو په یوې ډېر ناوړه دسیسې سره زموږ پر هیواد تقلب ادعا وکړه چې هیڅ ډول سازش خنډ او بل هیڅ شی ونه موندل شو.
دیموکراتان وایي بشپړ راپور کولی شي هغه پوښتنې هوارې کړي چې مولر د عدالت د مخنیوي په تورونو کې جمهور رئیس په بشپړ ډول نه دی مبارک کړی.
هاوس ډیموکراتس آر فوکس
ډیموکراتان په ټیټه بیه د روغتیایي خدمتونو په ګډون د خلکو اقتصاد او د امریکایانو د امتیازاتو په ډیریدو کار کوي.
هو د مالیاتو او بهرنی تجارت په شمول د جمهور رئیس ترامپ د یو شمېر نورو فعالیتونو په اړه تحقیقات لا په مخ کې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په قندوز کې د دهقان جشن ولمنځل شو. دهقانان سږ کال خوشاله و چې بارانونه وسول او د فصلونو حاصلات به هم زیات وي. په دې باره کې ګل رحیم نیازمن رپورت لري.
لزانه د سوچند درانه وزن سره ساتونه ساتونه مزل ل وړو کوالی تر بوډا توبې د ژوند داستړی ملګری دی. د کونړ په غریزو سیمو او باندو کې میش د ګجرو قوم چې د کډاوی ژوند سره سره څو نسلونه بیز د کړو پاتې دي. د مرکز اسداباد پوري تړلې تعویز باندې چې شاوخوا د ګجرو قوم غني کورنۍ اوسي وایي تیر واتل سکلونو کې ورته حکومت یا کومي موسسي ټک کارم نه دی کړي او دا پنځم نسل هم بیسې واده پاتې شو.
سکلونه وینم د دې وړو پلاس کې کتابونه وینم نو مال په خپل د شو جړا راځي چې په پورتګار بچا د حکومت دا دولت وشي زه زدا افغانانو خدمت اغبان د لپاره خدمت کوم د غریب د لپاره خدمت کوم ولې ځکه نه غریب نیمه ز افغان نیمه د دې خاورې بچی نیمه ز د کمځي بچی ما کته بار نه خنیم راغله خو په دې په افغانستان کې لوي شم په دې افغانستان کې پیدا شوم نیکه می پیدا شوم پلار می پیدا شوم زپ کې پیدا شوم او زمانه بچی پیدا شوی دي ادا ټول به سیوا ده دا واري خلک قرار په صوت کې ګرځي.
دا خلک د ژوند چلې دوه چارې اتر ډیره د مالونو لساتنی پوره کوي. کوچنیانی تر ځواني اوان د ګور تر غاړي لالهان د یو ستړي غالي خلک د دې جنې هیڅ ارمانتهونه رسیدل.
زه چې کله ښکته اوارې ته لاړه شم جنکۍ ګورم چې بکسې څنګ تا چولې وي سبقونه وایي نو زما په زړه هم ارمان وي چې کاشکې ما هم تعلیم کولای.
څو ځایه پینه شوي پلاستیکي بوټان او د خپلې کوټې مخې ته له مالګې سره د وچې ډوډۍ خوړلې د ناچارۍ تصویرونه دي. خو د کاله مینناکه پیشکه په خېټه مړه ساتي. کونړ کې د ګجر اتحاد یوای دی ولایت کې تر 2000 ډیری کورنۍ ژوند کوي چې اټکلن د 10000 کورنۍ او 10000 ماشومان لز دکړو لري پاتې دي. د پوهنې ادارې وایي ډیرو خوانځیو ته د ګجر ماشومان ورزي خو کده سی باندې پاتې چې دوی نه ور رسیدلونه د محروم سیمو ګجر کوچنانو ته خوانځي او یا لک تر لګ نوې ټولګي را جوړي
چې پاره ساحه کې کوم وسیدون کې وي او خاطه خوانځي نه وي او رسیدګی نشي کولای شي مونږ ته مراجعه وکړي. نو مونږ ورته که رسمي خوانځي زر عاجل نشو جوړولای مونږ
څه مهمه خبرونه لنډیز اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په حق له عمران خان څرګندونې په مطبوعاتو کې ناسمې تعبیر شوې دي. د افغانستان د بیا پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو افغانستان او اروپا ته شپږم سفر پیل کړی دی. فیفا یا د افغانستان د خپلواکو او عادلانه ټاکنو بنسټ د تړلې پارلمان او د جمهوری ریاست د وخت نه مخکې کمپاینونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ننګرهار د اجین پولیس والی کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې 1027 وسلوال وژل شوي دي. د ایران جمهوری حسن روحانی د هیواد په شمال کې په سیلابونو کې ځپل شوي سیمې وکتلې او د هند صدر اعظم ویلي دي چې هیواد د سپوږمکۍ یا سټلایټ ضد مزایل په کامیابۍ سره ازمویلی.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. کولای سي زموږ بلې خبرونې ته په 00120209 11 16 باندې زنګ ووهئ. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.